پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربېره په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه انیسا اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه ده چې په نږدې څو اونیو کې به له افغان طالبانو سره خبرې پیل شي. په پنجاب کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او په روس کې یو تن ته د وسلوالو ډلو لپاره د کسانو برتي کولو په تور د بند سزا اورول شوې. د خبرونو تفصیل. په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دی هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر غنی ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دی وای دا محرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثباته مرحلې ته ورسیږي بیا به اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویلي وو چې پاکستان د وعدې سره سم د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي، خو سرتاج عزیز وایي په دې اړه اغستون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواوو تر سلام مشورو وروسته وشي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د ولسمشر غنی د څرګندونو په ځواب کې نن مشال ریډیو ته ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي د خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړي دي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو آزاد کونسل او یا هم په اوسني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنې کوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تیریدونکو لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لاره د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړه کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زه به تاسو ته یو خط لیکم او مالا به لیکلې جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلی نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو.
مشتاقنی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندیزه غونډه رابلي. یاد دی چې مرکزی حکومت وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خوړل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه او پلسګونه نور ناروغان شوي دي. پولیس وایي کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه. پاکستانی چارواکي وایي د خلکو مړه کېدلو خبرونه د هغې وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسي د پیدایش په خوشحالۍ کې د اپریل په 18 مټایي واغېسته او په خپلو خپلوانو کې ویشله. د خوږو خوړو وروسته لس تنه هم په هغه ورځ مړه شول. د دې وروسته تر پرونه پورې 14 نور کسان مړه شوي ویډیو د نورو 250 کسانو د محل په هسپتالونو کې درملنه روانه ده. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي د پیخې په تړاو یې درې تنه نیولې دي. د پاکستان پوسټ اطلاعاتو اداره وایي د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف پرون د اردن په دورځنۍ دوره ورسېده. نن د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې په امنیت د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او په نورو مسئلو خبرې کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال وژل شوي او 9 نور زخمیان شوي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په کونړ، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې ویلي شوي چې په یادو عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتېری مجل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ خبریږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلي دي د کډوالو مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولی خې لاسي کام پالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولي. له دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما وایي هغه هڅه کړې چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندي ناتو او یورپي یونین خطر دی. او اخیری خبر دا چې د روسي عدالت یو ځای تن ته د سخت دریځې په تور د 15 کالونو د جیل سزا ورولې ده. د روس د امنیت وفاقي ادارې یا اف اس بي پرون ویلې دي د کرات شون تاجیبیف په نامه د تن ته د وروستو سزا ورول شو چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتی کولو له وجې مجرم وګرځول شو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بې او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 28.19 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجې حرارت 40 او زیات نه زیات 40 بنو کې 45 او 22 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې یوري د افغانستان ولسمشر ویلي نور له پاکستانه تما نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمې چارو یو پوه وایي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخي پالیسي پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلي مشرانو یو غونډه ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی سیر کې د ممکنه بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رائے ته ترجیح ورکړي.
دا صفاو ویلې چې په قبایلو به مونږه فیصله مسلط کوو نه، بلکې تاسو به هر یو ایجنسۍ ته بځئ، ټولو سره وقفي نه.
او د پاک چاینا اقتصادي رادارای پر موضوع څېړنې کوونکي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر وایي له پښتنو سره ډیر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزی حکومت د دغه پروژې د خپلې برخې ګټې ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفته دي مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو او وګټلو کریمه به صرف جړه او فریادونه نورې شته.
د مشال رادیوي مجله خپرونه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع ترازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوی دریځ څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي، نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تمه نه لري. نن سهار بیا د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر گواخ تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرونیو څرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د هیلمن د پرتلونکو څو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم همداسې وکړي. موږ لا هم امید لرو چې په راتلونکو اونیو کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي. دا هم باید له یادونه باسو چې دا په ځمکنیو حالاتو پورې هم اړه لري. که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمه توګه په مخ ولاړ شي. پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامان وبلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمنه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي. دغه په وینا پاکستان سره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دی شوي. سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. عزیز همدارز مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه هم رد کړه، خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطې رشته دي. دی وایي دا مهرمې کیسې دي، باید ډېرې خبرې پې ونه کړو. کله چې خبرې وي باثبات مرحلې ته ورسیږي بیا به یې اعلان کوو. دا رپورټونه دي، تبصرې باید پې ونه کړو. خو ما درته وویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او سلا پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید بې له کوم فرقه تر هغه وځپي کنه نو په سیمه کې به په سیاسي توګه یوازې پاتې شي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې خلاف سالډ سټپس واخلي. هندوستان هم همې ساده چغې وایي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته. کلیر به په د خپل پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي. په خپل تازه د تیر اونۍ په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره 45 کسان وژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړ. څه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دي او درملنه یې هلته کیږي. تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډیدل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی. خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته چمتو کی. په دغه اړه نور د اجمل انت په رپورټ کې وو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. رسپانې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د ازادۍ رادیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستانی رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوې نوې پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسیږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته تا د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او د دا ډول خبرو لپاره یې د ولسمشر پر وروستي د رسټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچېرته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضرې دي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي شي دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړې وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختمه افغانان
څو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د امریکا په جارج ټاون پوهنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو څېړنو کوونکی پروفیسور کریستین فیروای افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیږلی وای. دغه په وینا په افغانستان او سیمه کې به د طالبانو نفوذ هله لمنځه یوړل شي چې دغه سکولو لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وعده سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی و، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود. خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه سو چې پاکستان سره جوړجاړی نسي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترهګرۍ ځورېدلي او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوي دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډېر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه د جماعت الدعوا، جیش محمد او طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وویني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروري دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناټو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no.
The Barack Obama pa ala land jawab nadi. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډېر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیک کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنه وو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړې. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری پخوا هم پاکستان ته سختې خبرې کړې، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ او که په خپله حویلۍ کې د ګاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتئ نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسو نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
د امریکا د جارج ټاون پوهنتون له استاد او د څېړنکاري پروفیسر کرسټین فیر سره مو د بشیر ګواخ مرکه اورېده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیرای نه، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د جوړې شوې کمیټې غړو تیر ورځ د جنوبی وزیرستان دوره وکړه چې له دوی سره د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل و. په واڼه کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی په دغه لړ کې وړاندیزونه واغیستل. زموږ همکار سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلیانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټه 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شه د مسعود او احمدزی وزیرو دمتنو او سلیمان خیل قبایلیانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندگانو او خبریالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلانو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولې وزیرستان چک ملی په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلانو ته د خطاب په دوران کې وویل
مسلط کو نا برکتا سو بزئی ہر یو ایجنسی تب اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں لاگئی رائے باخل اور اس تو پہ بیا دا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم صاحب کینی نو اکثر تی رائے چھ کمائی نو اگلا بہ طریقہ کار چھ سب بیا جوڑ کو اب ہم ستا سو مشورے سرے انشاءاللہ
داد ہن یادوی چھ دے اصلاحاتی کمیٹی دے چارواک چھ سارا دے سولی وزیرستان دے قانون ساز ادارو نمائندگون او پا پشتنخوا حکومت چھ دے قبالیانو سارا وابستا دے مختلف محکمو نور لوڑ رتبہ چارواکی ہم موجود و سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تیر مازیګر د پیښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موضوع جوړې غونډه کې د دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د راهدارۍ د مغربي لار پاړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اقتصادي راهدارۍ پر موضوع به د پختونخوا په اسمبلی کې ځانګړې بحث ترسره وي او ټول ګوندیزه غونډه را بدل کیږي. له پېښور د غلام غوث رپورت پرې ورو.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته، خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي سملی په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او دې لړ کې به یو مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیر اعلی د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ما له به لیکلې ځواب راکوئ، خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي، او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظوروو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله دومره دروغ ویل کسنګ چې 28 مئی 2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کوم هغه اوس هغه نه دی د مونږ غوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو کړي به صرف جړه فریادونه نور نشته
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا صوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوردونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دادی درینی می بجې شوې د انیسی اجمل لبا لن خبرونه اورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په نږدې سفتو کې به له افغان طالبانو سره څه خبرې وشي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني وویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان د مذاکراتو ته راغلي د خیبر پښتونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال سفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورې وروسته وټاکل شي نوموړي دا خبرې پرون د جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکي لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې شوې د پاکستان د پنجاب سوي په سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 35 کسان مړه او شاوخوا 30 نور ناروغان شوي دي د مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي وویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي وه د پیښې په تړاو یې د بیکریټ درې تنه نیولي دي د پاکستان پوسټ اطلاعاتو اداره وایي د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف پرون د اردن په دورسنې دوره ورسېدو نن د دې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کې د سیمې په امنیت او په نورو معاملو خبرې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روسي سیال ولادیمیر پوتین د اروپا یووالی ګواښ کولی او د کمزوري کولو کوشش یې کوي اوباما له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپرېږي وویل هغه هڅه کړي چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندې ناټو او یورپي یونین خطر دی
او سوریدونکو د مشال ریډیو مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ پروګدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینی په خبرولو کې بوختو د زنو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خبرونه کې خبر شي د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای هم نشي کولی خو ما پور دی دا چې ستاسو مننه وکړم ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به م ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپل هیڅ هم راسره نه و
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا پسر باندې چې مونږ خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستلا مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدلی چې حکومت پر ایوارډ نازولې ماخام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب علم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. پخ پرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه. ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نمک کې میر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي دې خبرې مو اوریدلې. نو دا سړی توپ چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولای دې وطن کې. سړی توپ په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې کارسونه خبرې وکړو. زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړې دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې ویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. دا نهایت مینه مو کړه. زه د خدای مشاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونه کړي د خدای هم نشي کولی. په ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای. نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یادښتونه اخیستي وی. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې لپاره چې د کتابونو د چاپ خبره. ځکه چې موږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو. دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې هم دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ. مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه. پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
له ننګرهار سوات ته ورزو. غورزنګ ادبی ټولنې دغلته د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی پراتک هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړونکې غورزنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شوي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا زکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زبه د قام د زړه زخمونو ته ونه رسمه او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبه په ژوند کې محلونو ته ونه رسمه.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وی هر سنگ وی هر سمر وی خواینی لو دستر کو بجنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه با غاری پختانه تش لاس د پولاد و پتلا هم ورزی.
سپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی توگا دغه مشاعره تا راغله و مزاحیه شعرونه اوڑان دکل
ترگی دی جوانده بانه دی ملس آتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دغه که خومه مس آتا مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹی او کی او دا چا پا سر بانده چی مون خبری گٹی او کی آغا دا بل چا پا ڈولای که لالا کی ناستلا مونگ دا مینی درم سال که حسی خطه او زلمه چی راشی خلق علاو باسی دا ناوی کور والا الواو باسی او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه می هوا او بس.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با وسرکشا وی وی گمنام بوي مونږ کا د پختو لمن نه نیوي مونږ کا د پختو لمن نه نیوي منگلا باز غول من نانی
خٹک یوسف زید مومن کا فریدے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلک لر ٹولیو زل رازو حالات بباد لو.
مشاعرے تخپل وینا کے پروفیسر عباسین یوسفزی اویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وام غستل ډېر په پراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوثه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخا د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو.
مان
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګری له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلې او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتېل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مرته راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په کندهار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مو کړی دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلته د خورو ورو هغه مو متوینو د پاره چې هغه په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدرسې په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطه وړاندې کولو د اووی پر اصولولو باندې پوښتلم. د اووی یو ګډه هسته یو ګډه ننداره موږ جوړ کړې چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. دا څه دا لړۍ دوام کوي دا چې څو څه په دې موافق شولم یو څه باندې دلم چې دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انګریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په دې کار باندې په دوه ورځو هم کار کړی دی.
د پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې شو؟
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونیا نه علي لیسې چې د سجنو یو لیسه په کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللې د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا پیسلا یا ممثل یا اکثر تیر شوی دی. همدارنګه جان محمد پلار د نامه د تقدس یا د ده د نوم د ساتلو لپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په کندهار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره؟
د مخکې خبره خو دا څه و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګلي سو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم سټیج شو او د دې ټول په باره کې د مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم. ان شاء الله الرحمن الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دل ته دا کار چې ما شروع کی وو چې یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموز یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه دی، نه البته راډیو او فلم د بدلینګ لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
او انی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوی. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس کلس کاري کډیر کاري. هغه د دکان اعلان هم جوړو، د راډیو لپاره د درملتون اعلان هم جوړو، په هغه باندې خپله گزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غواخ مرکه موریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمیز ونان درو پیژنو.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
ماخام خټک د نوخار اوسیدونکو ده، خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري، خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی، او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی، کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپله د قانون استاد دی، نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشتو پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی، نو هغه په افسانوي شکل وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دی کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلقه دي. درې څلور افسانې داسې دي، زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده، بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي، هغه څنګه ژوند تیری، یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلي، خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو، نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې دي، خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محبوب وزیر راغی، نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د ځن د دې سره متعلقه لکه ځان مرګي برید افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را د سن د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دې شي کتاب برخه ګرځېدلې وي. نو ما بیا دا چې سبول ما یره کم از کم موسم وخت نه دی تل، کم از کم موس اولی کنه، ما بیا دا هغه موضوعات راوړل. هغه کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی، او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځنه خلک چې ما سره وخت نشته، زه د دې بالکل قایل نیم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه لپاره به ته وخت په خپل نه وباسي. دا 15 کتابونه، دا 15 کتاب روان دي، پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخام خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهیسې په باقاعده توګه هر میاش خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستالر تیرو ملاتکو چی اطاعت دا مورت لار نکلی دا سی اولاد دا سی بلاتکو چی وائلات دا نارو غی ونشی دا سی تدید دارو دواتکو چی مل مسلم زکا خیراتی نی ارباب دزمکی و سحراتکو مل اخلاف چی حدیبی کی نوی
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې په خپل شعر لیکي.
ما هڅه د ادب کتابونو یا د اشعارو په مکتله د دیوانو خو ما چې خپل ورته شروع کړی تقریبا کې د 15 کال د نتیجه چې شعر او شاعري سره د ډیر علاقه پیدا شوې و. نو د 15 کال کې تقریبا نو ورته د وطن نه خالي دی او ځکه په معاصر نقطو باندې زما شعر چې معاصر شاعري ده کنه.
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعره جوړوي، او دې هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب په مختلفو ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چارواک شو، بلخ شو، چمتال شو،
نو دی ولسوالی کښې بیا دننه په ښار کښې چې دی هم پښتو ادبي بهیر لرو. مونږ ته د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کښې بیانونه مې لکچر هم دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځی د غم شیرونه لیکلی دی. نو چې داسې دا رازې د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
اوس کی د خوښۍ مې طوفانې وې په ګریوان ورځ و د ټاکنو مالیدل افغانان. ګوتو چې خالونه د ملالې په تندي کړل کټ وهل ناهي د میوندۍ په هاغه آن. پیغلې په اتن شوې په سندرو کې ویله، ورونه مو یو شوي جوړوي افغانستان. او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وایي. خوښ نه دي تورمخي ځینې ځینې غلیمان، ویاړي حبیبي تل د احمد محمود په نسل. نن یې غوره کړی دی مالیار غني انسان.
عمل ته په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
بیا کے بورے با مزار ملے سخی جان، سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان، سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان. بیا کے بورے با مزار ملے سخی جان، سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان، سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان. بیا کے بورے با مزار ملے سخی جان، سلے گلے لا نظار آوا دل پر جان. صبح دام ہوئے تارا شمی میں عطر کی سوئے تارا شمی میں عطر کی سوئے تارا سرے عاشق ہوائے سجدے چن محراب دعا ہوئے تارا بمحراب دعا ہوئے تارا. بیا کے بورے با مزار ملے سخی جان، سہرے گلے لا نظار واوا دل بھر جان.
درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غاڼه تړو او بل اونۍ به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغې د لوی خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.